د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم سهار مو په خیر زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې لته په واشنگتن کې د مخستان 9 بجې کېږي لومړی تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته
د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د غوراوی د کمیټې کار غیر قانوني دی خوارګ وایي چې د کمیټه به خپل کار ته دوام ورکړي د امنیت شورا وایي چې په شمالي کوریا به نور بندیزونه هم ولګوي عراق وړاندیز کړی دی چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ منځګړتوب وکړي او افغانستان زمبابوې ته په کرکټ کې تاریخي ماته ورکړې ده
نن پنجشنبه ده د 1404 کال د جدي د میاشتې 18مه ده چې د 2018 کال د جنوري د میاشتې 8مه کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې به واورئ چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي چې امریکا په نړۍ کې پرمختللی هیواد دی خو په دې هیواد کې د وسلو د لارې د تشدد له امله ډېر کسان وژل کېږي په خبرونه کې یو طبي مطلب لرو د افغانستان او نړۍ په حکله نور مطالب هم اوریدلی سي خو اوس په پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته واوروي
السلام علیکم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د غوراوی د کمیټې کار غیر قانوني دی خو ارګ ویلي دی چې د غوراوی کمیټه به خپل کار ته دوام ورکړي نور تفصیل به زموږ په دوهمې سهارنۍ خپرونه کې د ممتاز بهیر په ریپورټ کې واورو خبرونو ته ادامه ورکوو عراق وړاندیز کړی دی چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ منځګړتوب وکړي د ایران او سعودي ترمنځ روابط هغه مهال خراب شول چې سعودي یو شیعه ملا اعدام کړ او په تهران کې د سعودي په سفارت باندې برید وسو د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری په تهران کې په یو خبري کنفرانس کې د منځګړتوب پیشنهاد وکړ خو هغه د شیخ نمر النمر اعدامول یو جنایت وباله سعودي او د سعودي ملګري هیوادونه ویلي دي چې شیخ نمر په تروریزم محکوم شوی وو او د هغه د اعدامولو غندنه د سعودي په کورنیو چارو کې د مداخلې سره مترادف عمل دی امریکا ترکیه په دې ستایله ده چې د داعش خلاف مبارزه کې د امریکا سره ګډ کار کوي امریکا وایي چې هغه بهرنیانو ته اوس ډیره ګرانه سوې ده چې د ترکیه د سرحد نه تیر سي او په سوریه کې د داعش سره سي د امریکا د جمهور رئیس خاص استازي بریټ مکګارک د سه شنبه په ورځ ویلي دي چې د اوباما او اردوان د نومبر د میاشتې د غونډې نه وروسته ترکیه د سوریې سره د خپل سرحد د امنیت لپاره تدابیر ډیر کړي دي په تیر یو کال کې په ترکیه باندې په دې انتقادونه ډیر سوي وو چې د داعش خلاف په جګړې کې پوره ونډه نه واخیسته د امریکا پوځ وایي چې په عراق او سوریه کې د دسمبر په میاشت کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بریدونو کې شاوخوا 2500 وسلوال وجل سی بی دی د امریکا د پوځ وایان ډګروال سټیف وارن خبرنان ته وویل چې د 2014 کال د سپټمبر د میاشینه چې امریکا په عراق او سوریه کې هوایي بریدونه پیل کړي دي تر اوسه پورې د داعش لشته لږه 60000 کیلومتر مربع ځکه له لاسه ورکړي ده وارن دا خبره هم کړې ده چې هوایي بریدونه د داعش د تیلو په تولیداتو هم تاثیر کړی دی او دغه ډله د 15000 بیلرو په ځای اوس د ورځې 40000 بیلره تیل تولیدوي بل پلوته داعش هغه انجلۍ دام کړی ده چې د سوریې د رقیب په شهر کې د روزمره ژوند په اړه ریپورټونه خپرول روقیه حسن دیشکلنې وه او د سوریې په رقیب کې ژوند کوي روقیه د فیسبوک له لارې د نیسن ابراهیم په نامه خبرونه خپرول د غلی رقیب د اعدامولو نیټه معلومه نه ده خو هغې د 2015 کال د میاشت راهیسې په فیسبوک څه نه ولیکلي د امنیت شورا وایي چې د شمالي کوریا په خلاف د نیو بندیزونو مسوده برابره کړې ده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غیلان وروسته دینه وکړ چې شمالي کوریا بله اټومي آزموینه وکړه د امنیت شورا پرون په وسراري غونډه کې وویل چې د شمالي کوریا دغه اقدام د نړۍ سولې او امنیت ته خطر دی شورا زیاته کړه چې د شمالي کوریا اټومي آزموینه د ملګرو ملتونو د پریکړې لیکونو څخه واسي سرغړونه ده امریکا او د نړۍ نورو طاقتونو د شمالي کوریا د ادعاو په اړه چې کوندي د هایدروجنی بم ازمویشت کړی دی شک څرګند کړی دی سپین ماڼۍ په شمالي کوریا باندې سخت انتقادونه کړي دي او ویلي دي چې د امریکا مقدماتي څېړنې دا نه تاییدوي چې د شمالي کوریا د نایتروجنی بم ازمویلې وي د امریکا د ملي امنیت د شورا وایند نیټ پرایس په یو بیان کې ویلي دي چې امریکا دا خبره تل کړې ده چې شمالي کوریا به په اټومي وسلو د سنبال هیواد په توګه ونه مني د ملګرو ملتونو عمومي منشي بیا ویل دي چې د شمالي کوریا اقدام به د سیمې امنیت ته خطر متوجه کړي او په نړیواله کچه به د اټومي وسلو د ټکنالوژۍ د خپرېدو د مخنیوي هڅې کمزوره کړي. د افغانستان د زمبابوې څخه د کرکټ د 5 ورځنیو سیالیو لړۍ ګټلې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په شارجه کې د زمبابوې د کرکټ لوبډلې ته په 2 وکټو ماته ورکړه چې په دغه سره افغانستان د 5 ورځنیو سیالیو لړۍ وګټله. په پرونی لوبې کې زمبابوې افغانستان ته د 249 منټو هدف وټاکه چې دغه هدف افغانستان په آخري اور کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د ملي لوبډلې لوبغاړی ګلبدین نایب غوره لوبه وکړه چې په نتیجه کې افغانستان زمبابوې ته ماته ورکړه. د لوبې په ګټلو سره افغانستان نه یوازې د زمبابوې غوندې د اولی درجې ټیم ته د کرکټ په پرله پسې 2 سیریزو کې ماته ورکړه، بلکې د کرکټ په نړیوال درجه بندي کې لسم مقام هم وګټي. د امریکا د نیویارک په ښار کې یو محکمې هغه امریکایي تابه په دې تورن کړی دی چې په افغانستان کې په 2009 کال کې د امریکایي ځواکونو د ویاډې د باندې د موټر بم په برید کې لاس درلود. کچیر دا کس چې محمد محمود الفاروخ نومیږي مجرم وګڼل سي، نو هغه به په خپل ټول عمر په زندان کې تیر کړي. امریکایي څارنوال روبرټ کیپریس پرون وویل چې فاروخ چې امریکایي تابه دی په دې تورن دی چې امریکا ته اشاره کړې وه او هڅه کوله چې امریکایي عسکر چې د امریکا د خوندیتوب لپاره خدمت کوي ووژني. د تورونو په اساس د 2009 کال د جنوري په میاشت کې 2 نور کسان 2 موټر چې بمونه پکښې ځای پر ځای وو چلول چې یوه د امریکا د پوځي ویډې ته نږدې وچول سو او بلې ونه چاودید. تحقیق کوونکو د فاروخ د ګوتو نښې په ناچاودیدلي موټر کې پیدا کړي دي. په فاروخ باندې دا تور هم لګول سوی دی چې د القاعدې ملاتړی کړی دی. او د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د ګوانتانامو نه 2 بندیان ګانا ته استولي دي. دغه وزارت وایي چې دغه 2 مشکوک کسان وروسته دی نه چې په قضیو باندې بشپړ غور سوی دی ګانا ته استول سوي دي. د ګانا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د ګوانتانامو دغه 2 بندیان د یمن دي او د ټول تروریستي تورونو نه سپین سوي دي، بیا ګانا ته استول سوي دي. دا و خبرونه.
قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. دا وخت په واشنگتن کې د مخستان 9 بجې او 10 دقیقې دي. مخکې له دې چې درنو اوریدونکو زموږ د رپورټونو لړۍ پیل سي، باید ووایو چې د ځینو تخنیکي ستونزو له کبله به یو څه زموږ رپورټونه وځنډیږي، خو راپسو د خپرونې مطالب به تاسو ته معرفي کړو چې په خپرونه کې لومړی د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما ویلي دي چې امریکا په نړۍ کې تر ټولو پرمختللی هیواد دی، خو په دې هیواد کې د وسلو د لارې د تشدد له امله د نورو پرمختللو هیوادونو په پرتله ډېر کسان وژل سوي دي. په دې باره کې د آشنا تلویزیون یو رپورټ لرو چې د خبرونې په لړ کې به تاسو ته واورو. او بل رپورټ مو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په مزار شریف کې د هندوستان پر قونسلګری د برید په اړه لومړنی څېړنې ښیي چې دا برید پاکستانی ترورستانو کړی او له هم افغان امنیتي ارګانونه په دې اړه په څېړنو بوخت دي. په دې باره کې به نور جزئیات له کابل څخه زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې هم واوري. او بل رپورټ هم په دې خبرونه کې لرو چې د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جوزف دینفرد په داسې وخت کې ترکیې ته سفر ته ځي چې هلته په سیمه کې تشنج لا په زیاتېدو دی. او د روغتیا ماهرین وایي له کوم وخت څخه چې تقریبا 80 کلونه مخکې پنسلین کشف شول او ډاکټرانو ورڅخه د انټي بایوټیک په توګه د ډول ډول انفکشنونو او میکروبونو د وژلو لپاره استفاده کوله پیل کړل، په دې وروستیو کې د باکتریاګانو مقابل کې اثر کم سوی دی او اوس لازمه ده چې د نوو انټي بیوټیکو د جوړولو لپاره عاجل اقدامات وسی. په دې باره کې درنو اوریدونکو یو مفصل رپورت لرو، دا به هم تاسو څخه واورو تاسو ته واورو وبخشي. درنو اوریدونکو، نن مو یو ښه خبر اوریدلی دی چې د افغانستان د زیمبابوې څخه د کرکټ د 5 ورځنیو سیالیو لړۍ وګټله. زموږ همکار عاشق الله رحیمزوی دلته زموږ سره په لین کې حاضر دی، نو زما همکار روشان نورزی به هم یو څو پوښتنې ځینې وکړي او زه به هم د ده څخه یو دوې پوښتنې وکړم. عاشق الله جان، په خیر راغلی. اول دې مبارکي درته وایم د کرکټ د سیالیو د بریاو څخه. څنګه روشان جان تاسو؟
مننه.
بله، شکرا، خو ډیر خوشاله وو.
شکلا جان لو بخم کتل چې تاسو تاو روشان جان وز د دفتر نور همکارانو په ډیر شوق سره کتل او چې هغه وخت چې بریالیست واس
بله
مشه احساسات څرګند کړل
او ټول تقریبا خوشاله و په خپل شکلا هم ډیر خوشاله و شا شکلا څه فکر کوي چې دغه ګټل به څومره د افغانستان په ټیم باندې څومره تاثیر وکړي دغه به د دې زمينه برابر کړي چې افغانستان د نورو مخکښو ټیمونو سره مثلا د هندستان سره د پاکستان سره د داسې د سرلیا د جنوبي افریقا د داسې وادون سره هم لوبي وکړي او کڅنګه
بله بله مننه نوروزای صاحب تاسو هم درنګ شفیع جان تاسو سلامونه ټول اوردون کته افغانستان په دې د دې لوبي په ګټلو سره دوا لاسته راوړنې په حساب درلودلې و دا چې دا د دې پنځو یو ورځنیو نړیوالو سیالیو هغه ورستۍ لوبه فاینل و چې افغانستان هغه جام هم وګټاو دویم افغانستان اوس بیرته هغه لسم مقام چې په خاډو د زیمبابوي و بیرته خپل لسم مقام ته ورځي نو لسم مقام په دې باندې په دې معنی چې هغه د سر لستیمونه چې دي د دې کې چې هغه اتم او نهم راځي چې اوس ویسټ انډیز او پاکستان په هغه مقام کې دي نو کله چې د کرکټ نړیواله شورا د راتلونکو کال لپاره د لوبو محلوي جوړوي نو د لسم د اتم او د نهم د دې ټیمونو ترمنځ محلوي جوړینو امکانات ډیر څه دي چې افغانستان به وکړي شي دا ځل د پاکستان او د ویسټ انډیز غونډې د دا رقم قوي قوي ټیمونو سره هم وکړي شي سیالي وکړي او زیمبابوي هم او قوي لوبغاړي
ده بلې دا خو ډیر لوی پرمختګ هم دی نو چې افغانستان د پاکستان غوندې ټیم سره یا دغه سې د سریلانکا غوندې ټیم سره لوبه وکړي د خبرې لوی پرمختګ کې رمزوی صاحب څه فکر کوي چې د افغانستان د ټیم په ترکیب کې آیا دغه ټیم چې وستوي برابر کړي وو او شارجه ته سوال وو چې د زیمبابوي سره لوبه وکړي دغه درست ټیم دی درست ترکیب دی او کچیر فکر کوي چې ځینې تغیرات باید راوصل سي اوس خو خامخا سیریز وړي دي نو خلک به ډیر خوشاله وي مګر فکر کوي چې د بدلونو د شتوب گنجائش لري
بالکل بدلون باید راشي بدلون نن البته تاثیرات ولې د شل په ټیم کې ځینې تغیرات راغلي ول ګلبدین نائب د افغانستان د کرکټ د لوبډلې سره د پخوانه پات شوی دا هم په شلوریزو لوبو کې او هم په پنځو سوریزو لوبو کې اوننه نتیجه ولیدل شو چې د په تیرو لوبو کې ورته فرصت نه ورکړ شوی دا ورته چې په لوبډلې کې تغیرات راغلل نو ښه نتیجه ورکړل ځوانان ډیر راغلي د لوبډلې ته مثلا حشمت الله شاهدی یو ښه مثال ده همدارنګه راشد خان روخان بارګزای دا لوبغاړي دي چې په افغانستان کې زیاتې نمونه نه دی اوریدل شوی معنی دا د ځانې ویني په لوبغاړي کې راغلي دي نو اوس د افغانستان د لوبغاړي لپاره وخت راغلی دی چې په لوبغاړي کې تغیرات راولي چې هر ورځ دغه د کرکټ په لوبه کې په خپل لوبه کې تغیرات راځي اوس لوبه باید ډېره تیز وشي او بالران هم باید اوس په تیز سرعت سره بال
وکړي
او کله چې توپ وهي هم اغه خوانی کلاسیک لوبه چې واوسې تغیر خړلې ده نو په دې خاطر باندې ضرورت دی ته احساس کیږي چې لوبغاړي دي هم تغیرات راشي پکې او ځوانانو ته فرصت ورکړي شي همیشه د افغانستان په کرکټ لوبډله کې چې ځوانانو ته فرصت ورکړ شوی دغه د شلورونو په لوبه کې دا بیا په 500 لوبه کې دا خزلې دي دي او د افغانستان لپاره بریا ویراوړي دي نو فکر کوم چې د افغانستان د کرکټ بورډ به نننې لوبه ته په کتو سره په دې لوبه کې د ځوانانو نقش په کتو سره دا پریکړه وکړي چې تر دې وروسته ځوان لوبغاړو ته په لوبډله کې فرصت ورکړي نو اوس دا د 500 اوریزو لوبې خلاص شولې تر دې وروسته د شلو
دوه لوبې بله
د همدې میاشتې په اتم تاریخ او په لسم تاریخ هغه په شارجه کې دي نو کرکټ بورډ دا چویلې دي چې دوی فرصت ورکوي ځوان لوبغاړو ته نو وګوري چې ځوان لوبغاړي زمونږ په شلو اوریزو لوبې کې څومره ځلېږي
بله رمزوی صاحب دغه ځوانان ته چې تاسو ول نیو ځوانان ته دوی فرصت ورکوي دغه خپل عددی نمائندګی نه کوي چې د افغانستان د کرکټ راتلونکي ډیر روښانه دی د لپاره چې موږ وساسي ځوانان لرو چې هغه مثلا د ولسکلنو ټیم کې وو یا مثلا په هغه ټیمو کې و چې تقریبا تنکی ځوانان په کښې لوبیږي وسادي دغه ټیمو ته راوړي او دوی هم ښه لوبه کوي دغه تر کومې اندازې پورې یو امید ورکوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به ورځ دومره قوي چې د ډیرو هغه مخکښو ټیمو څخه هم لوبې وګټي
تر دې مخکې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله لاړ شي زیمبابوې ته اول تلوبي ولري په کابل ښار کې د شپږیزې په نامه یو ټورنمنټ جوړ شوی و چې تقریبا شپږ یا اووه ټیمونه پکې برخه درلوده او په دې هر یو ټیم داسې فکر وکړي چې تر پنځه ویشتو شپږ ویشتو پورې لوبغاړي لري، نو که حساب وشي ورته تقریبا یو نیم سل شاوخوا لوبغاړي شته دي او دا اکثر هغه لوبغاړي دي چې ځوانان دي او اوس موږ د ولس کلنو د نولس کلنو الف ټیم او ملي ټیم یعنی موږ د افغانستان په ساته باندې چې کوم لوبغاړي لوبه کوي څلور ټیم لرو، نو په څلور هر یو ټیم کې چې اولس اولس کسان حساب کې شاوخوا پنځوس لوبغاړي زمونږ پنځه څلوېښت لوبغاړي کېږي، نو ځوانانو ته فرصت ورکول او ځوان لوبډله لوبغاړو ته په لوبه کې وخت ورکول د دې نه دا ښکارندوی ده چې اوس د کرکټ مینوال زیات شوي دي، ورځ په ورځ لا هم زیاتېږي او د کرکټ سره مینه هم زیاته شوې ده. مثلا په افغانستان کې د شپږیزې ټورنمنټ یادونه ما وکړه، د دې تر څنګ ولایتي لوبډله کېږي، هر ولایت تقریبا د افغانستان اوس د کرکټ لوبډله لري چې هغوی په مختلف وختونو کې په کابل کې او همدارنګه په ځینې نورو ځایونو کې البته هوا ته په کتو سره د هوا حالت ته په کتو سره لوبې کوي، نو راتلونکي د افغانستان د کرکټ روښانه ده او لیوالتیا ورسره ورځ په ورځ زیاتېږي او دغه د خلکو د لیوالتیا نه معلومیږي چې دا لوبه هم په افغانستان کې خپل شهرت ته رسیدلې ده او خلک اوس ورسره مینه لري.
بله رمزوی صاحب، که بل خبره هم مشته واضح کی چې تر اوسه ولې افغانستان د نورو ټیمونو سره د نور مخکښو هیوادونو سره لوب نه ده کړی، آیا دغه هیوادونه لیواله نه دي او که چیرې افغانستان په درجه بندی کې تر اوسه پورې شاته وو؟ یعنی علت یې څه کیدای سي؟ مثلا افغانستان د انګلند سره مسابقه نه ده کړې، یا مثلا دغه سي د اسټرالیا سره نه ده کړې، یا مثلا د پاکستان سره نه ده کړې؟ کیدای سي دا د جنرالونو سره دا پوښتنه موجوده وي چې ولې افغانستان داسې ټیمونو سره لوبې نه کوي یا نه دي کړې.
یو خو دغه د سیریز حساب ده چې مثلا افغانستان یو ټیم ته بلنه ورکړي، لکه د زیمبابوې ته چې بلنه ورکړي وشي د افغانستان لوبه کې، یا مثلا افغانستان د هند سره لاړ شي اول د ورسره پنځه لوبې یا درې لوبې یا څلور لوبې چې سمره سیریز وشي هغه وځي، هغه لپاره اصول دا شی دي چې هر یو لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې د کرکټ نړیواله شورا د هغه ټیم کارکردګۍ ته په کتو سره بیا هغوی ته د راتلونکو لوبو مهالوش ورکړي. که موږ وګورو د ټولو نه زیاتې لوبې اوس هند کوي او همدارنګه استرالیا او جنوبي افریقا کې، هغه په دې خاطر باندې چې هغوی د سره درې ټیمونه دي او د هغوی د ښه کارکردګۍ په حساب باندې هغوی ته لوبې ورکوي. یوه خبره خدا ده، بل درجه بندۍ خبرې چې تاسو وکړله دا هم ډېر تاثیر لري. افغانستان اوس د ټیسټ لوبو حق نه لري، د پنځه ورځو لوبې چې کومې دي د ټیسټ لوبو ټول کېږي، دغه حق ځکه نه لري چې افغانستان د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړی هیواد نه ده، بلکې د دویمې درجې یا اسوسییټ ممبر ده. نو اسوسییټ ممبر په دې معنی چې افغانستان نشي کولای د ټیسټ لوبې وکړي او یا د هغه هیوادونو سره سیریز یا د لوبو یو لړۍ ولري چې هغه د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ولري او یا ټیسټ نیشن شي ورته وایي. نو چون افغانستان دا نور هیوادونه لس چې ما د ویلي د سر لس هیوادونه دا ټول د یو خو د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري او بل د ټیسټ لوبو حق هم لري، افغانستان دغه دواړه نه لري. نو په همدې خطر باندې افغانستان نشي کولای چې دغه هیوادونو سره البته سیریز ولري. انفرادي لوبې کیږي، مثلا افغانستان کله چې تیر کال د استرالیا او د پاکستان د لوبډلو ترمنځ سیریز کېده په دوبۍ کې، نو افغانستان هلته یو لوبه د پاکستان سره وکړله او یو لوبه د استرالیا د لوبډلو سره وکړله، او همدارنګه په ورلډ کپ کې هم موږ ولیدل چې کله ورلډ کپ نو د افغانستان لوبډل ته فرصت ورکړ، شوال ته تقریبا د ټولو لوبډل سره لوبې وکړلې په خپل ګروپ کې د دوی سره وي. نو دا چې ګروپي او انفرادي لوبې کې خو د سیریز حق افغانستان تر اوسه پورې ځکه نه لري چې افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړی هیواد نه ده.
بله، او راسي د لوبغاړو په باره کې پوښتنه وکړو، تاسو موږ ته تشریح کړئ چې داسې یو لوبغاړی لکه مثلا ګلبدین نایب چې نن افغانستان ته دغه فیصله مسابقه وګټله، د دوی په سر باندې وګټل سوله، دغه سي استعدادونو د پیدا کولو لپاره، دغه سي استعدادونو ته د فرصت ورکولو لپاره باید ټیم څه وکړي؟ ولی ګلبدین نایب خو تقریبا په پنځو لوبو کې دغه اوله لوبه و چې ولوبېدی او دومره په قوت سره ولوبید او دومره ش بیټینګ وکي د دغه لپاره باید څه وکي د افغانستان ټیم باید څه وکي او په خپل په افغانستان کې د داسې استعدادو د پیدا کولو لپاره باید څه وسی
افغانستان د دې ترڅنګ چې په نړیوالو لوبو کې لوبه کوي د کورنی کرکټ په نامه یو اداره د افغانستان په کرکټ بورډ کې شته د شاغوي په ولایتو کې په مختلفو وختونو کې ګرځي او لوبي ورکوي لوبغاړو ته هغه څنګه کسان په ګرځي مثلا چې شته دي لوبه کوي خو فرصت ورته نه ورکړ شوی یا په دې باندې پیږي چې څوک څنګه کولی شي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته راشي او د دې لوبډلې یو برخه وګرځي نو د کرکټ د کورنی کرکټ مسولین د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په بیلابیل وختونو کې الټا ټورنمنټونه کوي او همدغه سی لوبغاړي تینه پیدا کیږي لکه ګلبدین شو مثلا لکه نجیب الله زدران شو راشد ارمان شو مثلا حشمت الله شاهیدی شو چې دغه نورالحق شو مثلا ملک زای دغه لوبغاړي دي چې همدغه کورنی کرکټ له برکته پیدا شوی دي نو اوس ماشاءالله موږ د افغانستان په کابل کې په خوست کې په ننګرهار کې دلته موږ اوس په نړیواله سطح باندې لوبغالي لرو چې الته پکې لوبې کیږي او همدغه ځوانان دي چې بل خراب رشد کوي او د دې جوګه کیږي چې راشي او په ملي لوبډله کې لوبه وکړي او زمونږ هغه پخوانی لوبغاړي چې مثلا دای احمد زای شو چې لوبه وسنه کوي همدارنګه نوروز منګل شو سمی الله شینواری حمید حسن په خو د چویل کېده چې کچېته د افغانستان په لوبډله کې حمید حسن شاپور زدران غونې بالران نه یې یا سمی الله شینوار غونې بالران نه یې د افغانستان لوبډله به ونه شي کړی چې خپل سیاله لوبډله قابو کی دا اوس منګه ګورو چې د حمید حسن او د شاپور زدران او د سمی الله شینواری په نشټون کې د افغانستان لوبډله کولای شي چې د داسې وی لوبډله د ماتې ورکې چې هغه کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی هیواد نو دغه د کورنی کرکټ او بیا دغه کمی لوبې چې په افغانستان کې کیږي چې هغه په تلویزیون باندې هم کودل کیږي ځوانانو لپاره تشویق هم ده ځوانان لوبډله ته هم داخليږي او بل هم دغه ځوانان ته پیدا کیږي لکه ګلبدین نایب چنن خلګو ولې د دغه لوبې ولې ده دغه استعداد ولې ده چې د افغانستان په ځوانانو کې په لوبغاړو کې استعداد شته ده فرصت ورته ورکړ شي او دغه د استعدادونو نه مثبت او ښه ګټه واخیستل شي
بله ریمزوی صاحب ک په اخر کې مشتدا وایس چې ته خو په خپل کرکټ ویني کرکشتي کړی دی څه پیشنهاد کرکټ پکایم څه پیشنهاد لري د افغانستان د کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته یعنی ستا په نظر باندې باید څه وسی چې د کرکټ لوبډله چې د هغه تر دې هم قوي وي او نورې لوبې هم داسې د داسې هیوادو لکه زمبابوې د داسې نورو هیوادو مخکټو هیوادو څخه هم لوبې وګټي باید داسې په چیر موږ ته په خلاصه توګه یو یا دوه داسې شیان موږ ته وایست چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله او د افغانستان د کرکټ بورډ باید ورته توجه وکړي هغه به څه وي
نورځي شپ کده د نور لوبډلې سړی وګوري مثلا لکه نمبر وخت استرالیا او نیوزیلند او افریقا او پاکستان او ویسټ انډیز دا لوبډلې هم یو لس لوبغاړي لري موږ هم یو لس لوبغاړي لرو دا غوی نه موږ خبالران لرو دا غوی نه موږ بیټسمنان لرو یوازینی دلیل چې د افغانستان لوبډله د غټو ټیمونو سره کله چې مخامخ کیږي تاثیر لاندري دغه وجه ده چې موږ ډیر لګي دغه لوبډله سره مخامخ شو یو نو د کرکټ بورډ کچې د غوړي چې مثلا د افغانستان کرکټ هم دغه رقم شهرت پیدا کړي کله نور لوبډله چې دی په نړۍ کې نو د زیمبابوې په شان مثلا شروع د زیمبابوې نو شل ډیر خدام مثلا بنگلاديش سکاتلند هالند کاناډا دا غزمنګ د سوي لوبډله دي ټول ته موږ ماته ورکړه نو کله دې ترڅنګ د نورو لوبډلو سره هم د لوبو کولو فرصت د افغانستان لوبډله ته پیدا شي چې پیدا کیږي کچې د کرکټ بورډ لږ زحمت وبسي او لږ تب تلاش وکړي نو چې دا غسي ټیمونه سره د افغانستان د کرکټ د لوبډله لپاره لوبي برابر شي او په عین حال کې د افغانستان د کرکټ لوبډله د یو انفرادي توګه بلکې د یو ټیم او د یو قوت لکه دا اوس چې لوبه کړې دي چې هر یو کس کوشش ځان کوي چې زه یو په واځ ځان باندې د خپل نوم په خاطر باندې لوبي وکم او زنوم وګټم دا څنګه کوي هغه وایي چې اول هیواد دا غنور سبي از ما خپل شخصي ګټه او انفرادي لاسراوړنه نو دا فکر د ځوانانو سره شته دا همدغه فکر رښتو کې او هغه
bale
نتیجه به ان شاء الله چې خو سي هغه ملي فکر چې د ځوانانو سره شته دا همدغه
bale
رشد
پیدا کنه، یعنی باید غټ کار کولو هغه توان باید پیدا کی، او باید دغه سی چې وس ملي نظر لري دغه سی ملي نظر ولري، یعنی فکر وکړي چې غټه تنادوی ته نه بلکې افغانستان ته رسیږي، او د بازی کولو موقع باید ورکول سی، یعنی د لوی ټیمونو سره د قوی ټیمونو سره. ډیر مننه کوم عاشق لار امزوی صاحب، ساسونه شفیع خور، زه فکر کوم چې اوس تخنیکی مشکل هم حل شوی دی او ریپورتونه هم لرو، خو وخت مو ډیر کم دی.
بیا هم د عاشق لار امزوی څخه ډیر مننه. یو رپورت پر واخلو چې د امریکا د پوز د لوی درستزانو د کمیټې مشر جوزف ډنفر په داسې وخت کې ترکیه ته په سفر ځي چې هلته په سیمه کې تشنج لا روان دی، یعنی مختصیت یې دودی. نو په دې باره کې به یو رپورت واورو، بیا به وروسته خبرونه ته دوام ورکړو.
ټاکل شوی چې د امریکا د لوی درستیزان د کمیټې د مشر جوزف ډنفرد او د ترکیه د مشرانو د خبرو مهم موضوع به د اسلامي دولت د ډلې د ملیشو په ضد د جنگ مسله وي. واشنگتن ترکیه ته چې د عراق او د سوریه سره ګډ سرحد لري، د جهادي ډلو په ضد په جنگ کې د یو مهم متحد په سترګه ګوري. مګر د ترکیه د چارو یو سیاسي مبصر سمې ایدیز وایي چې ښاغلی ډنفرد په دې پوهیږي چې د ناټو د دغه غړي سره به همکاري سه اسانه خبره نه وي. هغه وایي
there have been difficulties in the past and I think there are the continuing difficulties, you know, the fact that
تیر وخت کې ځینې مشکلات وو، مګر دغه مشکلات اوس هم لا دوام لري. په دې کې حقیقت دا دی چې امریکا په سوریه کې د داسې ترکانو سره مرسته کوي چې ترکیه د هغې سره موافقه نه لري، لکن په اوس وخت کې نسبت تیر یو یا دوو کلونو ته د دغو دواړو ملکونو ترمنځ د همکارۍ دپاره فرصتونه مساعد شوي دي. امریکا په سوریه کې د وای پی جی د ډلې ملاتړ کوي، او دا د کوردانو هغه ډله ده چې د داعش په ضد په جنگ کې ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. مګر انقرې د کوردانو په دغه ډلې دا الزام لګولې چې ګوندې دغه ډله د کوردانو د کارګر د ګوند یا پی کی کی سره چې همدا اوس ورسره د ترکیه عسکر جنگیږي ارتباط لري. ترکیه وایي چې د دې اجازه به ورنکړي چې په سوریه کې کوردی قواوې د دوی سرحد ته نږدې لدینه په زیاتو سیمو خپل کنټرول ټینګ کړي. مګر په سوریه کې د کوردانو دغو قواوو د ترکانو د دغو خبرداریو سره سره بیا هم په تیر هفته کې په ځینو نورو سیمو هم خپل قبضه ټینګه کړې ده. په بروکسلز کې د کارنیګي په تحقیقاتي مرکز کې یو سیاسي مبصر سی نان اولګان وایي چې ممکن په خغلی ډنفرد ترکیه لا نور هم خپل فشار زیات کړي. هغه وایي
Turkey expects the United States to deliver on its promise that it will at least as best as
ترکیه د دې توقع لري چې امریکا تر کومه حده چې امکان لري باید په خپل وعده وفا وکړي، او د هغې خطرې قداده چې د وای پی ډی ساحوي کنټرول محدود کاندي، او دا د جولای د میاشتې د هغې موافقې یو جز دی چې د امریکا سره پرې روغه جوړه شوې. انقره د دغه موافقې او د سو میاشتو حسن او روستو د دې سره موافقه وکړه چې د امریکا په مشرۍ د داعش په ضد د ائتلاف قواو ته اجازه ورکړي چې د هغوی د هوایي اډونه د داعش په ضد په جنگ کې استفاده وکړي. مګر سیاسي مبصر اولګان وایي چې ممکن دغه حسی اوس د خطر سره مخامخ شي. هغه دا هم وایي چې انقره اوس په سوریه کې د روسیې د عسکرو د موجودیت په باب هم زیاته اندېښنه لري. دغه سیاسي مبصر ښاغلی اولګان وایي چې ترکیه نورې ډېرې هڅې کوي، مګر دا نه غواړي چې په سوریه کې د کوردي قواو په ضد نظامي مداخله وکړي.
اوس هم د خبرونو لنډیز. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د غوراوي د کمیټې کار غیر قانوني دی، خو ارګ ویلي دی چې کمیټه به خپل کار ته ادامه ورکړي. عراق وړاندیز کړی دی چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ منځګړتوب وکړي. ایران او د سعودي عربستان ترمنځ رابط هغه مهال خراب شول چې سعودي یو شیعه ملا اعدام کړ او په تهران کې د سعودي په سفارت باندې برید وسو. امریکا ترکیه په دې سیالۍ ده چې د داعش خلاف مبارزې کې د امریکا سره ګډ کار کوي، او د امریکا پوځ وایي چې په عراق او سوریه کې د دسمبر په میاشت کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بریدونو کې شاوخوا 2500 وسلوال وژل شوي دي.
قدر من اوریدونکو، په همدې سره زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېده. هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم مستاس په خدمت کې یو د دغه خبرونې همکاران حاضر دي، دوی به خپل خبرونه تاسو ته په لاند وخت کې واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.
sunny or